دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وای چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیرول لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کولو ته اړتیا ده. هغه د دواړو دورو ترمنځ د باور رامنځته کول د سیاسي خبرو د بریالیتوب لومړی شرط وبله او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو خوشي کولو لپاره پوره چمتواری لري. هغه وویل چې د افغانانو د ملکیت پرته یو اړخیزه سوله د عملي کېدو وړ نه ده او همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغانانو ملکیت تامین شي. د عراق په موسل ښار کې د عراقي ځواکونو په قرارګاه باندې د راکټونو برید سوی دی. په دغه پوځي قرارګاه کې امریکایي ځواکونه هم وزر لري. سمدستي د طرفاتو په اړه کوم راپورټ نه دی ورکړل سوی. یو عراقي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط دغه خبره اژانس فرانس پرېس ته کړې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم دا معلومه سوې ده چې دغه راکټونه په قرارګاه کې لګېدلي دي که نه. عراقي چارواکو دوه کاله له مخې د اسلامي دولت پر ضد فتح اعلان کړی و، خو دغه سختریزه ډله اوس هم د هیواد په مختلفو برخو کې فعاله ده او د عراق پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. بلې خوا ځینې سختریزو عراقي ملیشو چې ایران ته وفادار دي په دې وروستیو کې اختیار ورکړی و چې په عراق کې به د امریکایي ځواکونو باندې بریدونه وکړي. امریکا له هم په عراق کې شاوخوا 15,000 سرتیری لري. د شمالي کوریا یو لوړپوړي ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحداتو سره په اړیکو کې پرمختګ نه دی سوی او خبرداری ورکړی دی چې واشنگتن ته پکار ده چې د سمون لپاره بل ګام واخلي. چو چاول چې د شمالي کوریا د بارانو چارو په دفتر کې د شمالي امریکا د چارو د دفتر رئیس دی، هغه د خبره په ماسکو کې د اټومي وسلو د پراختیا د منه د 2019 کال په کانفرنس کې کړی ده. چاول چې امریکا زموږ سره د ملاقات کولو لپاره کوم ګام نه دی اخیستی او د تشنج کچه نه راکموي دا به ډیره لویه غلطي وي. هغه وویل چې د کوریا ټاپو راتلونکي په ډیر اړخونو کې د امریکا اقداماتو پورې اړه لري. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداری ورکړی دی چې د که د شمالي اټلانټیک تړون یا ناټو ځان د نیمو امنیتي چیلنجونو سره برابر نه کړي، له کاروانه پاتېږي او بیا سره کیږي. دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغه کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وویل ناټو د یو سازمان په توګه د فکری زوال له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل په دې رپورټ کې و.
هغه دغه خبرې د هغه کلي تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بیلتون راغلی
و. Nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شوه. دا د پامر کار و چې ازادي یې رامنځته کړه او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوویستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پمپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپلې دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی.
په سوریه کې د جنگ د څاري ویډلې ویل دي چې د جمعې په ورځ د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیه او روسیې ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال ځایي خلکو احتجاج کړی دی. په دغه مظاهره کې شامل یو تن پوځي موټر لاندې کړی او وژلی دی. دغه کس د محلي کسانو په یوې ډلې کې شامل وو او پوځي قافلې د تیرېدو پر مهال یې بوټان پر غورځولي وو او د ډبرو وارونه یې کول. د مظاهرچیانو د تیتو پرت کولو لپاره ترکي پوځیانو وشکې بهونکي ګاز هم استعمال کړی دی. د راجوا خبري اژانس وایي چې 10 زخمیان په روغتون کې بستر سوي دي. د څار دغه ډلې د سوریې د بشري حقونو چې څاري ویلي دي چې دغه پیښه سره ته نږدې په یو کلي سرمساخ کې پیښه سوي ده. روسیه او ترکیه ترمنځ موافقې له مخې دغه سیمه د دغه سیمې څخه کوردي جنګیالي د ایستلو وروسته د سردي ګزمو ګډ کار پر مخ وړي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوی دي. د لومړیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې پرون د جمعې په سهار وختي سوي لږ تر لږه 160 کسان ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د لومړنیو نتیجو د ځنډ احتمال خبر ورکړي. د انتخاباتو د څار ادارې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تخنیکی چارو د مدیریت کمزوري کړي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری له کابل رپورت راستولی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شکمنو صندوقونو د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې د ځنډ او د کمیسیون تخنیکی ضربیت ته په کتنې دا ګڼي چې د لړم په درویشتمه به دغه کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پیالي اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله د جمعې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې شک وښود چې کمیسیون به د لړم په درویشتمه لومړنۍ پیالي اعلان
کړي.
تر دې مهاله چې زه تاسو سره خبرې کوم، د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وی نه ده شوی. بنان کوم ظرفیت چې مونږ یې لرو د لارو مسیر او ستونزو ته چې په مخ کې لرو په کتنې زما په نظر د لړم په درویشتمه د لومړنیو پیلو اعلان به ممکن نه وسی.
ممکن نه خو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د تل ویشتمه ورځ ټاکلې وه، خو د تخنیکی ستونزو په ګډون د یو لړ ستونزو له امله دغه کمیسیون د لومړنیو پیلو اعلان درې اونۍ وځنډو او د پیلو د اعلان لپاره د لړم درویشتمه ورځ وټاکله. تر اوسه لا په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پیلو د بیا ځنډ خبر نه ورکړي. د ټاکنو ساري ادارې کسان د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مدیریت ستاینه کوي، خو دا ګڼي چې د ټاکنو وروسته د دغه کمیسیون چارواکو د ټاکنو تخنیکی بهیر په سمه مدیریت نشو کړی. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د درملوکش جرمني شرکت ته د معلوماتو د انتقالولو واک ورکول د کمیسیون د تخنیکی مدیریت کمزورتیا ګڼي.
دا یو
بشري
څرنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار کوي، دا یو تخنیکی او سیستم په اساس باندې څرنه ده چې د فورمول نو نو د کوډونو په اساس باندې د اجرات کې نو څومره چې دا پروسه زنديږي چې کمیسیون ته معلوماتي خلل کوي وخت کېږي دا د پروسه داسه موږ نه وینو او اندېښنه لرو چې خو نه خواسته د سینې چې کمیسیون په خپل سیرونه کې او خپل کورونه کې به څه پاتې راشي.
د افغانستان د جمهوریت ټاکنیزو ټیمونو په پرلهپسې ډول له ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د پیلو د ژر اعلانېدو غوښتنې کړې دي. د جمهوریت دومره سلمه سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره بیا د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د دومره سل د څوکۍ لپاره نوماندو، نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د لسم تلین غونډې ته په وینا کې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېږي د جمهوریت د ټاکنو پایلې دې اعلان کړي.
د ټاکنو د پایلو په اړه باید په څرګند ډول وایم چې موږ د حکومت په عنوان او د دولت جوړونې د ټیم په توګه 15 کلیدي اصول باندې بشپړ باور لرو او دغه باور څخه په پوره قوت ملاتړ او دفاع کوو.
خغلی دانش قانون ته درناوی، د خلکو رایو ته درناوی، ټاکنیزو کمیسیونونو او د کمیسیونونو پریکړو ته درناوی، له سپینو رایو څخه د تورو رایو لری کول او د ټاکنو د پایلو منل په دغو 15 اصولو کې یاد کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې د بیا ځل د احتمال یادونه په داسې حال کې کړې چې دغه کمیسیون کمشترانو د پنځمې په ورځ د شاوخوا 200 شکمنو رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو پریکړه کړې ده. د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د کمپاین او چارواکي فضل احمد مانوي د دغه رایو د شپیرول سره مخالفت خوده او د ټاکنو د کمیسیون دا پریکړې د ټاکنو بهیر د بحران په لور دوړلو په معنا ګڼل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، د کندهار سلګونو اوسیدونکو او د جګړو قربانیانو په یو لاریون کې لنډنیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان سولې لپاره دی د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل هڅې وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوامداره سوله په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو په نتیجه کې رامنځته کېدای سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د سولې په پلوي د مدني حرکتونو په دوام دا ځل د جګړې لکبل د ملکی مرجوبلې د زیاتېدو او رستربلې د کورنیو کډوالو د شمیر د زیاتوالي لکبل د سولې په پلوي د کندهار سلګونو اوسیدونکو د جګړې د جردرېدو او سولې غوښتنه وکړه. دوی دغه راز د افغانانو ترمنځ په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم درلوده. د سولې په پلوي لاریون کوونکو زیاته کړه چې د جګړې قربانیان افغانان دي او هر ورځ له دې کبله له ځاني او مالی زیانونو سره مخ دي.
افغاني مذاکرات باید وشي، د ملکي وګړو د مرزوبلي ژر ژر د مخونی ولسي او ودرونسي. نړیواله ټولنه دې افغانستان کې افغاني مذاکرات ته زمينه مساعده کړي. که موږ په ټول ته د جنگ شکیلې پاتې جواب نه وایي، موږ به خپل مدني حرکتونه ته همداشان دوام ورکړو.
د علامه حبیبي واټ او کندهار پوهنتون تر مابینځ د شهید عبدالقدیم پتیال پر واټ د غلاریون تر غرمې پورې دوام درلودی. لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي د افغانانو مرسته وکړي. دوی د غراز په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې د ملکی مرجوب لی مخنیوي دي وکړي او اوربان ته دي غاړه کښېږدي.
جنگ د مسلې حل ندی که په جنگ افغانستان جوړ دی په دڅلويشتو کلو کې ډیر مړی وسوه، روزمره جنازې دي، روزمره انسانان دي شخوي. دغه جنگ دلیل والله که مشتمل نه وي، یا حکومت راته ویلي یا د حکومت مخالفینو دلیل مشتمل ویلي دا جنگ په دې پر څه شي. نو چې د جنگ ترتیب یو سره نه دی معلوم، پای نه دی معلوم، اوس دا ورځ دې ته مجبور سوي دي چې موږ اووتو په خپل دولت باندې پر مخالفینو د دولت ژغو کو چې دغه زموږ پایش د جنگ نه دی. موږ نه غواړو چې ملت جنگ نه غواړي. نو چې د
په نننی لاریون کې هغه یتیم ماشومان هم موجود و چې د جګړې له کبله یتیمان سوي او اوس یې د کورنۍ د اقتصادي پیټي پورته کولو ته اوږه ورکړي. د جګړې دوه ماشوم قربانیانو هم د سولې غوښتنه وکړه. د کندهار نننیو لاریون کوونکو زیاته کړې چې د سولې په برخه کې له کورنیو فرصتونو څخه ګټه اخیستنه افغانان یوې واقعي سولې ته رسولای سي او په دې برخه کې دي نړیوال د افغانستان مرسته وکړي. جنوبي ولایتونه چې تر ډیره د جګړې د لومړي کرښې سیمې بلل کیږي، لکه بلې د ښاري سیمو تر څنګ د کلیوالي سیمو خلک هم د جګړو لکه بل خپل ځانونه زیات زیانمن ګڼي. عمومي باور دا دی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو اغیزمنه لار د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل، د هیواد له دوامدار جګړې څخه ژغورلای سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا والی هغه ادعاوی به بنسټه بللې چې ګوندی پاکستانی ځواکونه د ګومل په ولسوالۍ کې مخکې راغلي دي. امنیتي منصوبینو هم ویلي دي چې په دې اړه کوم شواهد نه دي موندلې. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیکا والی هغه خبرونه او د ځینو هغو خلکو ادعاوی رد کړي چې ویلي دي چې ګنی پاکستانی ځواکونه د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ ځینې برخې لاندې کړي او بیا یې هلته د اغزن تار غځولو چارې پیل کړي دي. ولی مجیب الرحمن سمکنی نن د جمعې په ورځ په مرکز خرنه کې یوه خبری کانفرنس ته وویل امنیتي ځواکونه پوره صلاحیت لري چې له خپلې خاورې نه په دفاع کولو سره د تجاوز مخه ونیسي. د ده په وینا پر ډیورنډ کرښه غځېدونکی اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي او هغه ادعاوې چې ګوندې پاکستانی ځواکونه د پکتیکا خاورې ته داخل شوي بې بنسټه وبلل.
که څه هم د مرکزي حکومت پالیسي دغه ده چې مونږ باید د خپلو همسایو سره حسنه روابط ولرو او د دوی سره د ورورۍ په شکل سره خپل ژوند تیر کړو، خو که چېرته څوک د مونږ په خاورې باندې تجاوز نیت ولري هغې دپاره مونږ انشاءالله پوره امادګي لرو او هېچا ته به دا اجازه هم ورنکړو.
تر دې مخکې د ګومل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو د پکتیکا ولایت د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویلي وو چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د یادې ولسوالۍ خاورې ته داخل شوي او په راډن سیمه کې اغزن تار غځوي. په پکتیکا کې د سرحدي ځواکونو د دویمې سرحدي لوا قومندان ډګروال محمد ظریف یاد خبري کانفرنس ته وویل چې ګومل ولسوالۍ ته تللي او د پاکستاني پوځ د مخکې راتلو په اړه یې څه نه دي موندلې. هغه زیاته کړه چې له جی پي ایس څخه په ګټې اخیستنې سره یې هم ځان ډاډه کړی او هم یې د سیمې خلکو ته قناعت ورکړی چې اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي نه د پکتیکا په خاوره کې.
بعضې شیان چې دوی درلودل چې د جنغوزو ځنګلونه دي، زه به ځنګلونه نام ور نه کړم ځکه چې د جنغوزو ونې دي هلته محدودې دي. هغه هم یو شکل لګل لري چې د پارزي کرخې هغې خواته دي، یعنی دوی هم په دې باندې پیدل چې د پارزي کرخې هغې خواته دي. د کرومیتو په نام کوم د تیګو کانونه چې دوی یادول حتی مونږ خو هلته هېڅ چاره ته ونه ښودل. هغه خلکو ولې داسې زه پوه شوم چې د پارزي کرخې هغې خواته ممکن یو دوه درې کیلومتره هغې خواته امکان لري چې وجود ولري.
په عین حال کې په سویل ختیځ کې 203 تندر قولي اردو منسوبینو هم ویلي چې ډیورن کرخې ته سیرمه د ګومل ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه په کتنه کې روښانه شوې چې پاکستانی ځواکونه مخکې نه دي راغلي. وروسته له هغه چې پاکستان پر ډیورن کرخه د اغزن تر غځولو چارې شروع کړې دي، د کرخې په اوږدو کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د هغه هیواد د پوځیانو د رامخکې کېدو ویلي او په ځینو مواردو کې د کټارو لګولو مخه هم نیولې.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ناتو سازمان له میلیونونو خلکو سره د ازادۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده او دا سازمان لا هم د هغو خطرونو په وړاندې یو مهم رول لري چې په نړۍ کې کمونیستي حکومتونه رامنځته کوي. پامپیو دا خبرې وروسته تر هغه کړې دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په یو مرکه کې ویلي و چې د امریکا د نه ژمنتیا له امله دغه سازمان د فکري پلوه د مشکل سره مخامخ شوی دی. په دې باره کې پام وکړي رپورت
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د برلین د دیوال د نړیدو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د جرمني د لیپزیګ په ښار کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او ناتو ترمنځ همکاري دیش کار مخکې دا برلین د دیوال په غورځولو کې مهمه وه او لا هم اهمیت لري. هغه دغه خبرې د هغه کلی تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بلتون راغله.
There we were in this place where nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څل لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شو. دا د پامر کارو چې ازادي رامنځته کړه او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوستل. زه فکر کوم چې ناتو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پامپیو وروسته تر هغه د ناتو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپل دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی. مکرون چې د ناتو له اروپایي غړو څخه یې لا احساساتو یو ډکه غوښتنه درلوده وویل چې د اروپا وچا د ګړنګ پر غاړې ولاړه ده، نو که ویښه نشي نو نور به خپل سرنوشت په خپل کنټرول کې ونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې هغه مکرون ته ورته نظر نه لري.
د فرانسې جمهور رئیس سخت ټکي کارولې دي. زه د ناتو ترمنځ د همکاري په اړه دغه نظر نه لرم. زه فکر نه کوم چې دغه ډول قضاوت ته اړتیا ده، حتی که موږ ستونزې ولرو او یو موټی کېدو ته اړتیا هم ولرو.
دا ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې دغه اتحاد لا هم قوي پاتې دی.
آی ویلکم یورپین یونیټی، آی ویلکم افورټس ټو سترینګثن یورپین دیفنس.
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم. زه د اروپا د قوي کولو د هڅو هرکلی کوم، خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي.
لاسوري څخه د امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناڅاپي پریکړې چې د ناټو یو بل غړی ترکیې ته د یرغل وړتیا وبخله، د دغه اتحاد دننه د همغږۍ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د مکرون خبرې د ناټو اوسنی وضعیت په سم ډول ارزوي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي وو چې ناتو نور خپل موثریت له لاسه ورکړی دی. هغه په وار وار د دغه سازمان په اروپایي غړو تور لګولی چې د دفاع لپاره د خپلو ټولو داخلي محصولاتو د 2% ونډو په ورکولو کې پاتې راغلي. پامپیو وویل چې دغه خبره ثابتوي چې جمهور رئیس د دغه سازمان له غښتلي کولو سره علاقه لري. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جنوبي سودان د لسیزو جنگ څخه وروسته اوس ورورو با ثباته کیږي او د نړۍ تر ټولو څخه نوی هیواد د بې سوادۍ سره مبارزه کوي. جنوبي سودان په نړۍ کې په ډېره ټیټه اندازه سواد لري چې فقط د نفوس 20% یې لوست او لیک کولای سي. د دې لپاره چې د دغه ستونزې سره مبارزه سوي وي، چارواکو په ټول هیواد کې د ځوانانو د زده کړو لپاره ټولګي پیل کړي دي. خبریالی شیلا پونی په دې باره کې له جوبانی څخه دا رپورت را لېږلی دی.
وڅلوخ کلن ریبکا نیان کیر دنګ د خپل ولس کلن لور سره از دکړه کوي، مګر اکثره میند د خپل ماشومان سره په ذکر کې مرسته کوي او دنګ په خپل ټول عمر کې به سواده و. ځکه نو د هغه لور ور سره د انګریزي ژبې په یادولو لستلو او لیکلو کې مرسته کوي.
او بیا بارف کته وسیم ته بارو کنه بارف کته وسیم ته
لوری وای زما مور وسه د سلام اچولو په شان د انګریزي ژبې ډېر کلمې یاد کړې دي او دا کار مې خوشاله وي چې زه کور ته وختي راشم د مور سره د هغې په کورنی کار کې مرسته کوم. کورنی جنگ چې وسه جنوبي سودان ده د ماشوم په حیثیت خونځي ته د دینګ مخنیول و، د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي وي جواهرات جوړوي او خرڅوي، لیکن دنګ ډېرې کمې پیسې لاسته راوړي چې په خواري سره خواړه پرې رانیسي او د خپلې لورې د ښوونځي فیس ورکوي، مګر دنګ اوس د خپلې لور سره زده کړه کوي. ریبیکا دنګ وایي موږ دلته زده کړه کوو ځکه دوی موږ ته ویډیا درس راکوي، که ما د ښوونځي فیس ورکاوه نو زه به دلته نه وای. دنګ د جنوبي سودان یو د پاخه عمر له کسانو نه ده چې اوسانۍ سوله د یو فرصت په حیث ویني چې زده کړه په راتلونکي کې د ښې وظیفې په هیله تعقیبوي. د جنوبي سودان د پوهنې وزیر دنګ هاک ایایي وای د پاخه عمر د کسانو زده کړه په لومړیتوب کې راځي ځکه دا خلک له نیستۍ نه راوباسي او د جنګ مخه نیسي. دنګ هاک
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated people, they will all be working, they will all be, you know, enjoying better health. There will be more peace
for this sata de hewat pasata wa haga tolani che ganch me talim afta kasan lari de tol ba kar kawi rokhtai halat be khawi aw de haga cha po maqaisa che be swadawi de ba solaiza aw de soli tarafdarwi. د جنوبي سودان د پوهنې وزیر امریکا غږ ته وویل چې باندې 208,000 د جنوبي سودان د پاخه عمر کسان په هغو پروګرامونو کې شامل شوي دي چې لوستل او لیکل یاد کړي، او په جنوبي سودان کې چې دغه وسانه سوله ټینګه شي نو دوی توقع لري چې دغه شمیر به لا نور پسې زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
روسیا وایي چې د کوریا د وچې اټومي مشکل یوازې د خبرو اترو لاري هوارې دی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلروف دا څرګندونې نن جمعه د اټومي وسلو د پرخېدو د منه په کانفرنس کې چې د نوامبر له 8 څخه تر 9 په مسکو کې جوړ شوی دی وکړه. نور تفصيل پر رپورت کې ووري.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن جمعه وویل د کوریا په وچه کې د اټومي مشکل د هواریدو یوازینی لار د امریکا او شمالي کوریا په ګډون د ټولو هغو هیوادونو ترمنځ متقابل خبرې دي چې په دې اړه اندېښنه لري. ښاغلی لاوروف وویل د کوریا په وچه کې اټومي مشکل یوازې د هغو هیوادونو ترمنځ چې اندېښنه لري د خبرو اترو او ډیپلوماتیکې لارې هوارېدلی شي. په پراخه کچه د کوریا وچې د غیر اټومي کېدو پروسه یوازې هغه مهال پیلېدلی شي که په یاده مسله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا چې مستقیما دخیل دي د متقابل درناوي پر اساس سیاسي خبرې پیل شي. په اکتوبر میاشت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ډونالد ټرمپ هغه اقدام چې د هغه په وینا د امریکا ولسمشر د کوریا په وچه کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف له دواړو کوریاګانو سره خبرو ته داخل شو وستایه. ښاغلی لاوروف زیاته کړه کله چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل شوې موږ او چین د دغو خبرو په ملاتړ خپل موقف اعلان کړ. موږ په روښانه خپلې ارزونې وړاندې کړې کوم چې کولی شي د متقابلو مراحلو پر اساس په دې خبرو کې د بریا لامل شي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړه چې په تعقیب بل د روان کال په فبروري میاشت کې وشوه. که څه هم دا خبرې چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام درول وو ورسته ودرېدې. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په دې اړه وویل
می سفورمولیرولی ایدیی کتوری وسیمی وسپرینیمایوتس نو اسوسیستویت ته می
دا سیمه فکری وړاندې کړی چې د هر چا لخوا منل شوی خو موږ یې د شمالي کوریا او امریکا له طرفه نشو عملي کولای. هغه خوځښت او یا حرکت چې پیل شوی وو باید بیا شروع شي. د مسکو د اټومي وسلو د منې په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د کارپوهانو په ګډون د نړۍ له څلوېښتو هیوادونو او ګڼ شمیر سازمانونو څخه 250 کارپوهان ګډون لري. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. در نوریدونکو د هنګ کانګ یو محصل د پولیسو سره له نښتې وروسته له ګاراج څخه راولوید او مړ شو. د امریکا جغه خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د روغتون چارواکي وویل چې تاز لوک پرون مړ شو، مګر په دې باره کې نور معلومات ورنکړل. د هنګ کانګ مخکښ فعال جوشوا وانګ د ښار له اوسیدونکو نه وغوښتل تور کمیسونه واغوندئ چې د ډیموکراسۍ په لوی تحریک سره پیوستون څرګند کړي چې د هنګ کانګ د پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي د 2 کلن محصل د مړینې ویر او ماتم کوي. د هنګ کانګ د ډیموکراسۍ په لوی مبارز جوشوا اونګ وای
We mourn together and we urge Hong Kong people wear black t-shirts together.
او ما سل چوتاز لوک څنګه نن سهار مون شو مون په ګډه د هغه ویر او ماتم کوو او مون له نورو خلکو نه غواړو چې نن او سبا تور کمیسونه واغوندي چې زمون په وستون او اتحاد وخی او وس د حکومت لپاره د دې وخت چې د دغه نخته په باره کې مستقیل کمیسون وټاکي. موږ ته په کار ده چې پوښو او د رښتیا او عدالت غوښتنه وکړو او دا واقعا لیونتوب او بې منطقي ده چې څنګه حکومت پولیسو ته اجازه ورکوي د هنګ کانګ خلکو ته ورشه او دا ثابتوي چې د پولیسو په خوا کې باید اصلاحات راوستل شي. چو وروسته له هغه چې په ګاراج کې په وینو کې لت پت پروتو د دوشنبه په ورځ د بیهوشۍ په حال کې په روغتون کې بستر شو چې پولیسو په هغه احتجاج کوونکو باندې اوخ کې بهونکو غاز استعمال کړ چې له ودانۍ نه په پولیسو باندې گزارونه کول. د جون له میاشتې نه راپدې خوا هنګ کانګ په پراخو او اکثره وخت له تاوتریخوالي نه په ډکو احتجاجونو کې راګیر دی. هغه لایحې دغه احتجاجونه وپارول چې وایي مشکوک مجرمان دې ولسي چین ته د محاکمې لپاره واستول شي. په دغو احتجاجونو کې په تدریجي توګه غوښتنې پیل شوې چې د هنګ کانګ لپاره د بشپړ ډیموکراسي ورکړی شي، د پولیسو د احتمالي قوې د استعمال په باره کې د مستقل تحقیقات وشي او د ټولو هغو فعالانو لپاره د بخښنه وشي چې د مظاهرو په وخت کې نیول شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د غالیو اوبدلو سره لیوالتیا ډیره سوې ده او په نوموړي ولایت کې لویه فابریکه په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونو کسان ورسره په کار بوخت دي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
جلال آباد کې د قالین اوبدلو په یوه فابریکه کې له 13 کلونو راهیسې بیلابیل ډول افغاني قالین جوړیږي چې مسؤلین وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله 300 پراختیا موندلې. دلته د سړیو ترڅنګ هغه میرمنیم چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړي په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلینو ویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کاریدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤل سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبای کې همشته، نو تاسو قتل شي او په زمون سایت نه هم تاسو لیدل شي چې تاسو نمائندگان زمون بر حال دي او د مختلفو اروپایي وادونو ته مونږه آرډر راځي په هغه ډیزاین په هغه شکل مونږ ورته برابرو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت